طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام ګرانو زده کوونکو ستړي مشای خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول جوړی یئ او د نن ورځې د درس لپاره به ټول حاضر یئ. پوهان آرین د طبی زده کړې د وهمې دورې په نوې درس باندې پیل کوم. تاسو ټول د کتاب دو چال وختمه صفحه پیدا کړئ. په دو چال وختمه صفحه کې زموږ نوی درس دی د پوزې د خالیګا دیوالونه. موږ وایو چې د پوزې خالیګا دا دیوالونه لري، څلور دیوالونه لري. نو په منځنۍ ساحه کې لیکل شوی دی د پوزې هر خالیګا د څلورو دیوالونو لرونکي ده چې عبارت دي له کوم دیوالونه لري د غزده کو وړاندې لیدی چې نوی درس ته ولاړ شم. غواړم په تیر شوي موضوع باندې څنا څه رڼا واچوم تر څو تاسې ښه ورسره بلد شئ. د تنفسي سیستم اناټومي بیخي مهمه ده، ځکه ډیری ناروغۍ د تنفسي سیستم موږ لرو. ځینې ناروغۍ دي چې هغه د پوزې اړوند دي، ځینې ناروغۍ دي چې هغه په تروټ یا ستونی کې رامنځته کیږي، ځینې ناروغۍ دي چې په ټراکیا او برانکسونو کې، او یا ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې هغه په سږو کې رامنځته کیږي. لکه یو ښه مثال د ټی بی ناروغي چې ډیری وخت په سږو کې رامنځته کیږي. د ناروغیو د زده کړې لپاره مخکې له دې چې ناروغۍ زده کړې، تاسې باید اناټومي زده کړئ. په یو څلوېښتمه صفحه کې لیکل شوی دی د تنفسي سیستم اناټومي. په دې سیستم کې لومړی غړي ما په تیر درس کې درته وښودل. لیکل شوی دی د تنفسي سیستم غړي عبارت دی له کوم غړي پکې دي، له پورته خوا څخه ځو تر سږو پورې. لومړی پوزه یا نوز، دوهم حلقوم یا فارنکس. یعنی لومړی به موږ پوزه مطالعه کوو، له پوزې نه شاته چې ځو حلقوم یا فارنکس ته رسیږو، له فارنکس نه چې لاندې ځو هنجرې یا لارنکس ته رسیږو. ګورئ، هنجرې ته بیا لارنکس وای، غږ یا ساوند همدغه هنجره کې تولیدیږي. له هغې وروسته لاندې ټراکیا ته رسیږو، ټراکیا بیا برانکسونو ته رسیږو، برانکس یا برانکسونه. د برانکسونو جامع یا برانکس جامع برانکای ده، برانکای. ورپسې شپږم سږي ته رسیږو یا لنګس. دغه ټول غړي مو په انځور کې هم درته ښودلی دي چې پوزه کوم ځای کې واقع ده، له هغې وروسته بیا چې کوم جوړښت یا کوم غړی واقع دی، حلقوم واقع دی، له هغې وروسته هنجره یا لارنکس، بیا ټراکیا واقع ده، بیا برانکسونه او بیا سږي. دا ټول مو په ترتیب سره لیکلی دي. لاندې پوزه یا نوز دا تشریح کوو. موقعیت او شکل یې پیژنو. لیکل شوی دی پوزه حرم ته ورته شکل لري چې د مخ په انټیریر کې د متوسط خط د پاسه موقعیت لري. ګورئ، موقعیت او شکل یې داسې دی، پوزه حرم ته ورته شکل لري، پیرامایډل شیپ ده، چې د مخ په انټیریر کې د متوسط خط د پاسه موقعیت لري. ډیری وخت پوښتنه کیږي چې د پوزې موقعیت په اناټومیکی الفاظو سره بیان کړه. ګورئ، په اناټومیکی کلمو یا الفاظو سره د پوزې موقعیت موږ ته وښیه. نو پوزه د مخ په انټیریئر کې د متوسط خط د پاسه یا د میډ لاین د پاسه، میډ لاین متوسط خط ته وایي، موقعیت لري. په انځور کې د پوزې ځینې کوچنۍ برخې لیکل شوې دي کوم چې په سوپرفیشیل اناټومی کې زده کیږي، خو دومره مهم هم نه دي. یعنی په دې وړو لیکنو کې ډیر مهم موضوعات هم نشته، خو بیا موږ د بدن سوپرفیشیل اناټومی وایو. سوپرفیشیل اناټومی سطحي اناټومی ده، د ټول بدن سطح پیژنو. فرضاً د دې پوزې څخه لاندې ژوره ساحه د ته فلټریم وایي، یا ځینې نور جوړښتونه سوپرا کلویکولر پوسا، د دې کلویکل نه پورته تشه ساحه. ګورې مختلف جوړښتونه په پوستکي کې چې رامنځته وي هغه پیژنو. لکه په پوزه کې د پوزې دغه راوتې برخه یا څوکه د ته نوز اپیکس وایي. دغه څنګونو طرف ته کوم وزرونه چې دي دې ته النازی وایي. نو هدف دا دی چې دغه کوم لیکل چې په دې انځور کې شوی دي د دې په اړه ډیر فکر مه لرئ. دا ډیر تخصصي دي، دغه ډیر کوچني موضوعات ته بیا په تخصصي لیوال وي. خو نور فرزند پوزې سوري ته څه وایي د هم زده کړل، نوسټرایل ورته وایي. او د پوزې یا د دو سوریو په منځ کې چې کومه پرده ده هغې ته څه وایي نیزل سپټم، هغه مو زده کړی. ښه، د پوزې خارجي منظره. که پوزې ته د خارج له لورې وکتل شي یوه قاعده یا ریښه لري او بل ازاده څوکه لري چې د پوزې د څوکې په برخه کې دوه سوري دي چې د پوزې سوریو ته نوز ټرایل وایي. پوزه یوه قاعده لري، یوه څوکه لري. قاعده یې پورته په ټنډه پورې سریښ ده او څوکه یې آزاده ده. د پوزې سوریو ته نوسټرایل وایي. دا د پوزې خارجي منظره شوه. ګورئ، ځینې وخت د پوزې خارجي منظره هغه ښه نه ښکاري، یا د پوزې سوري یا نوسټرایل چې ورته وایي هغه ډیر تنګ وي یا ډیر آزاد وي، یا یو آزاد وي بل تنګ وي، یا دغه دواړه سوري کاږه وي، او یا هم کیدای شي د پوزې دغه وزرونه د څنډې دا غیر منظم وي، او یا کیدای شي د پوزې دغه ډرسوم برخه یا باډي برخه د دې اپیکس او ریښې د څوکې او ریښې په منځ کې دغه برخه دا پړسیدلې وي، جګه وي یا ډیره ټیټه وي. دا ټول ستونزې بدې ښکاري، خو د دې لپاره طب یوه خاصه څانګه لري چې هغې ته د ښکلا جراحي وایي. د ښکلا جراحۍ پر مټ دا هر څه ممکن دي چې بیرته ورغول شي. یعنی که د پوزې سوري ډیر آزاد و هغه تنګیدلی شي، که ډیر تنګ و هغه ازادیدلی شي، که کږه و بیرته سمول کیږي. د پوزې څوکه که چیرې اوږده وه، ډیره کږه وه، دا ټول برابرېږي. او ځینې خو داسې حالتونه هم شته چې پوزه ډیره کږه وي یو طرف ته وي، هغه بیرته خپل حالت ته راوستل کیږي، یعنی ډیویټیډ نوز وي، هغه بیرته خپل حالت ته راوستل کیږي. ځینې داسې هم شته چې پوزه یې جګه وي، پورته وي، هغه هم خپل حالت ته راوستل کیږي. نو دغه د ښکلا جراحۍ عملیات د اوس لینکه مرغ افغانستان کې هم کیږي. خو تر ټولو هغه هیواد چې د پوزې د ښکلا په جراحۍ کې ټاپ ترین دی، هدف دا دی چې د ټولې نړۍ خلک هغه چې پیسې ډېرې لري، هغه چې کله د پوزې عملیات کوي د ښکلا لپاره، هغه ایران ته ځي. نو ایران تر ټولو ټاپ ترین هیواد دی، خو همه اوس وخت کې افغانستان کې هم کیږي. نو هدف دا دی چې د پوزې خارجي منظره کې که چېرې ستونزه وه، اپیکس خراب و، قاعده یې کږه وه، د باډي برخه کې جګوالی او ټیټوالی و یا کږوالی و، یا د پوزې سوریو کې کوږوالی یا هغه داسې و چې یو له بل سره متناظر نه و، یعنی دواړه سوري باید یو ډول وي، کېدای شي یو سوری غټ وي یو کوچنی وي، یا یو یو ځای کې یو بل ډېر کوږ وي، نو دا ټول حالتونه برابرېږي. بل د پوزې داخلي منظره باندې خبرې کوم. که چیرې پوزې ته داخلي طرف ته وګورو، داخل طرف ته، نو دوه سوري لري، یعنی دوه غټې ساحې لري یا سوري لري چې د نیزل سپټم په واسطه یو له بل څخه بیل شوي دي. نیزل سپټم وپېژنئ. نیزل سپټم د پوزې پرده، هغه پرده ده چې د پوزې دواړه خالیګاوې یو له بل څخه جدا کړي دي او دا ظرفي جوړښت لري. راځئ 24 صرف ده. د پوزې خالیګاوې یا نیزل کیویټي، پوزه دوه تشې لري چې یوه یې ښی او بله یې چپه تشه ده، او په اناټومۍ کې لاندې نمونه ورته کراولی شو. دوه خالیګاوې لري، لومړی رایټ نیزل کیویټي، دوهم لیفټ نیزل کیویټي. خی د پوزې خالیګا او چپا یا کیڼا د پوزې خالیګا. راځئ نوی درس پیلو. د پوزې خالیګا اوس مطالعه کوو. یوه خالیګا هغه څو دیوالونه لري. خالیګا خو چې رامنځته کیږي، ګورې په یاد ولري، هغه د دیوالونو په واسطه رامنځته کیږي. یعنی یو څه باید وي چې خالیګا جوړه کړي. لیکل شوی دی د پوزې هر خالیګا د څلورو دیوالونو لرونکې ده چې عبارت دي له څلور دیواله لري. لومړی روف یا چت، یو روف یا چت لري پورته. دوهم فلور یا فرش، لاندنۍ ساحه لري، لکه یوه کوټه چې چت هم لري لاندې ساحه هم لري. دریم لیټرل وال، وحشي دیوال، یا د څنګ دیوال. لیټرل څنګ ته وایي، وخشي ته وایي، یعنی د څنګ دیوال. لکه د پوزې خای طرف چې کومه پسته برخه ده یا ظرفي برخه ده، دا د پوزې د خالیګا د څنګ دیوال جوړوي. څلورم میډیل وال یا اونسي دیوال. میډیل وال یا اونسي دیوال، وخشي او اونسي کلمې د عربي کلمې دي، خو ډیری وخت په پوهنتونونو کې استادان دغه کلمې استفاده کوي. نو میډیل وال دا د نیزل سپټم په واسطه جوړ شوی دی. ګورې فکر وکړئ چې د پوزې خالیګا موږ مطالعه کوو، او بیا دا فکر وکړئ چې د پوزې خالیګا د یوې کوټې سره موږ پرتله کړو. داسې پرتله کوو، فرض نیوه کوټه ده، مخې ته دیوال او شاته دیوال، په دې کې سوري کوو. نو د یو خو د پوزې مخکینی سوری شو، بل د پوزې شاتنی سوری شو. موږ بیا وایو چې پوزه دوه سوری لري، یو مخکینی سوری ده چې موږ یې په سترګو وینو، بل شاته بل سوری ده چې هغه فارنکس ته خلاص دی، حلقوم ته خلاص شوی دی. نو که یوه کوټه کې موږ ولاړو، مخې ته دیوال او شاته دیوال سوری کړو، نو اوس بیا د کوټې دیوالونه مطالعه کوو. یو به زموږ ښي طرف ته دیوال شي، زموږ د لاس ښي طرف ته، چې هغه به میډیل وال شي، یعنی هغه د بل سوری پر لور بشي. بل به چپ طرف ته دیوال شي، چې دا به لیټرل وال شي. بل به چت شي پورته، چې دا به روف شي. او بل به لاندې چې پی ولاړې د فرش، دا به فلور شي. نو څلور دیوالونه لري. ښه، لاندې لیکل شوي دي د هرې پوزې خالیګا دوه سوری لري، چې یو یې بهرنی سوری دی چې ورته اکسټرنل نارس وای. ګورې د خبره وشوله، د هرې پوزې خالیګا دوه سوری لري چې یو یې بهرنی سوری دی، بهر خواته، چې هغه ته اکسټرنل کلمه زده کړې، بهر ته وای. اکسټرنل نارس، بهرنی سوری، اکسټرنل نارس. او بل یې حلقوم طرف ته سوری دی چې ورته انټرنل نارس وای. اکسټرنل نارس او انټرنل نارس. اکسټرنل نارس هغه سوری ده چې بهر طرف نه ده، انټرنل نارس داخل خواته ده چې موږ یې په سترګو نه وینو. لاندې خلاصه لیکل شوی، نیزل کیویټي دوه وکټورونه طریقه شوی دی، ښي طرف ته اکسټرنل نارس، چپ طرف ته انټرنل نارس. اکسټرنل نارس خارجي سوری، انټرنل نارس داخلي سوری. راځئ صفحه واړوئ، یوازې حلقوم ترې وایو. ګورئ اوس بیا موضوع ته راپورته شئ. موضوع کې اوس تاسې دننه شوي یې، ګورئ د پوزې سوریو کې دننه یې، تا تاسې داخلي سوره او خارجي سوره او پیژند اوس بیرته به هر تر راشي او فکر وکړي چې موږ څه څه مطالعه کړی دي. موږ یوازې پوزا مطالعه کړی ده، د پوزې سوري مو مطالعه کړل، د پوزې سوري دوه دي، یو خارجي سوری بل داخل طرف ته سوری. د پوزې دیوالونه مو هم مطالعه کړل، څلور دیواله دي، لیټرال وال، میډیال وال او روف او فلور. د پوزې په اړه مو نور معلومات هم لاسته راوړل. اوس حلقوم ته ځو. له پوزې ځو، د پوزه چې کله لاندې حلقوم ته خلاصه شوې ده، د حلقوم جوړښت باید اوس وپیژنو. ګورې له پوزې نه چې هوا ځي حلقوم ته رسیږي، چې یا فارنکس هم ورته وایي، د فارنکس په هکله خبرې کوو. درې څلوېښتمه صفحه فارنکس یا حلقوم لیکل شوی دی. حلقوم د پوزې او خولې شاته موقعیت لري. حلقوم چیرته موقعیت لري؟ د پوزې او خولې شاته موقعیت لري. د پوزې او خولې شاته حلقوم موقعیت لري، یعنی ویلای شو چې د هضمې او تنفسي سیستم لپاره ګډ غړی دی. حلقوم د پوزې او خولې شاته موقعیت لري، یعنی ویلای شو چې د هضمې او تنفسي سیستم لپاره ګډ غړی دی. ښه فکر وکړي. ګورې حلقوم چیرته موقعیت لري؟ د پوزې شاته هم دی او د خولې شاته هم دی. خوله کله چې موږ خوشان کوو هغه شاته ځي. ګورې شاته لومړی حلقوم ته ځي او د پوزې شاته هم حلقوم شته دی او څه نسه لاندې تیر شوی دی. نو ځکه وایي ګورئ حلقوم د پوزې او خولې شاته موقعیت لري، یعنی ویلای شو چې د هضمې او تنفسي سیستم لپاره ګډ غړی دی. دا پوښتنه ډیره کیږي چې د هضمې او تنفسي سیستم ګډ غړی یو لاندې کوم یو دی؟ دا هم د هضمې سیستم غړی دی، ځکه یوه لارې ده. کله چې خوراک لومړی حلقوم ته ځي او هم د تنفسي سیستم. لیکل شوی دی حلقوم یا فارنکس لاندې د مرای او هنجرې سره یوځای کیږي. لاندې بیا د دوو جوړښتونو سره یوځای کیږي، د مرای سره هم یوځای کیږي او د هنجرې سره هم. اوس که چیرې کې موږ خوراک کوو، نو د حلقوم څخه به خوراک مرای ته ولاړ شي. که چیرې یوازې هوا اخلو، نو بیا به هنجرې ته ولاړه شي. ګورئ دوه لارې دي. راځي انځور کې درښایم. په دې انځور کې تاسې یو کس وینئ چې هغې چپ طرف ته مخ اړولی دی. کله چې یو نفر چپ طرف ته مخ واړوي او بیا یې په مینځ پرې کړی، سجیټال پلان ګورئ، له سر څخه یې سجیټال پلان تیر شوی دی. پوزه یې هم په دو برخو باندې ویشلې ده، ښي طرف ته پوزه او چپ طرف ته پوزه. یعنی که داسې پرې کړو چې غاښونه نیم یو طرف ته پاتې شي، نیم بل طرف ته، پوزه به نیمه یوه طرف ته ولاړه شي، نیمه به بل طرف ته ولاړه شي، په منځ یې پرې کوو. نو بیا موږ دا ډول منځنۍ ساحه وینو. ګورې منځ یې ګورو. اوس یو خو د آسماني شین رنګ چې ورکړی دا د پوزې ساحه ده. له پوزې نه شاته یو بل رنګ پیلیږي، دغسې خړ رنګ دی، تقریبا ژیړ خړ، دا د فارنګ ساحه ده. ګورې د فارنګ ساحه لاندې اوږده شوې ده. دغه ژیړ غوندې رنګ چې ورکړی دا ټول فارنګس دی. فارنګس موږ په تیر کتابونو کې هم ویلی دي، فارنګس درې برخې لري. د هضمي سیستم په اناټومي کې مو هم ویلی دي، نازو فارنګس یعنی د پوزې فارنګس، بل اورو فارنګس د خولې مربوط فارنګس، او بل لارنجو فارنګس، هغه فارنګس چې د لارنګ سره وصل دی. اوس تاسې ګورئ فارنګس د پورته خوا څخه غځېدلی دی لاندې خوا ته. نو فارنګس داسې یو غړی دی چې هم د تنفس لپاره کار کوي او هم د هضمي سیستم لپاره. یو پایپ ته یې په لنډ ډول زده کړئ، یو پایپ ته یې د پوزې شاته چې کله هوا وردخلیږي همدغه پایپ ته داخلیږي، او د خولې شاته چې کله خوشان یا مړۍ یا ډوډۍ وردخلیږي هغه همدغه فارنکس وردخلیږي. لاندې دواړه پکې تللی شي. هوا لپاره بېله لار لاندې شته ده، د سږو لار چې هغه لارنکس ده، او د خوشان لپاره یا د خوراک لپاره بېله لار ده چې هغه د مرۍ لار ده. هیله ده پوه به وای. د دهال کوم په حق له معلومات شو. دهال کوم نو ورسته لاندې کزو بیا لارنګس پایلېږي یا هنجره، ځکه لاندې عنوان لیکل شوی دی هنجره یا لارنګس. ګوره هیله ده څه نه څه مو مفهوم اخیستی وي. خارجي ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو، نن نهویشتمه درسي خپرونه ده. نهویشتمه درسي خپرونه کې د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه سی توری دی. تاسې نهویشتمه شماره پیدا کړئ، دریمه خانه چې سی توری پکې لیکل شوی دی دغه خانه توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خاد هوسی.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.